سلور بچیشوی احمد شبریم دا سجیر رو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کوربه السلام علیکم در هر چمخ که خبرونه دا پاکستان دا پونی وزیروی پا افغانستان که دا طالبانو دا حکمت استازی دنجونو دا تعلیم پاره دا اسلامی وادونو پا غونده که برخه ناخلی خالد مقبول سریخی فرانس پرس خبری اجانس دنن وویل دوی افغانستان تا هم بلنه ورلیشه لیوا خود طالبانو دا حکمت کم غره پا دی غونده که برخه ناخلی په اسلام آباد کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیل شوې ده او د مسلمانو نړیوالې ټولنې رابطې العالم الاسلامي په نوښت رابلل شوې د اسلامي همکاریو سازمان د مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه اخلي او دوی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په باب خبرې کوي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وای د نجونو د زده کړې په اړه به په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل آواز اوچت کړي. وړاندې په خپرونه کې د دې غونډې په اړه نور جزئیات درکوو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان وای د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند د سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونې کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوې ده. د ایران ولسمشر ویلي په کار د ګاونډیو هیوادونو ته د ورونو هیوادونو په سترګه وګورو. مسعود پزشکیان تر دې مخکې له افغان کډوالو سره د اخلاقي چلند غوښتنه کړې وه، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران نشته هره ورځ لسکونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثي اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثي اغیانو د میسایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې ده. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثي اغیانو مشران به په نقشه کوي. له کله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثي اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه ترانګه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنځشنبه په ورځ دغو دوو بی پیلوټ الوتکو مخه ونیوله چې ګمان کېږي د یمن له لوري به توغول شوي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نورې وځنډېدې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلتا هوایي شرکت ویلي تر اټکل د بدې هوا له کبله د څه باندې 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایي ډګر کې ټولې 15 رنویګان یا ځغاست لیکې تړل شوې دي. دلتا شرکت شاوخوا 1100 الوتنې لغوه کړې، خو نن پر دې کار کوي چې دا هر څه جبران کړي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 1200 الوتنې لغوه شوې دي. د دغه ویب سایټ په وینا پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 300 زیاتې الوتنې لغوه شوې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو غونډه پیل شوه. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع اړوند کوم کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزیر
د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د حکومت پر اساس پیژندل نور زندگی
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوستکو د کاروباریانو له هڅو او ستونزو خبرو.
دغه مالونه چې دي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه تلل، اوس دلته چې دي کارونه دغه سره خراب دي، دا اوس یې یا پاکستان ته لاورته.
د زهرو کاروان پروګرام کې به د نشيانو د عمر پاړه واوري.
په مجموع کې د دې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان انزلس تر شلو کلونو کم وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم الاسلامي له لوري جوړه شوې او ګڼو چارواکو پکې برخه اخیستې، په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په همدې حال کې له زده کړو منع شوې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او دوی به د زده کړو زمینه برابر کړي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ نړیواله ناسته پیل شوه. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي د لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه په نوم جوړه سوې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د نړیوال بانک استازو د مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته د زده کړو د نجونو راګرځول د روښانه راتلونکي حق محرومول وبلل. یو شمیر پاکستانی رسنیو د ښاغلي شریف له قوله ویلي چې د بډایا میراث لرلو سربیره د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې له لویو ننګونو سره مخامخ ده. د مسلم ورلد لیگ یا د نړۍ د مسلمانانو ټولنې د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر نه پرم جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پاڼه یې خپور کړی ویلي چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په کلکه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې په ټکو یې انجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي. د ناستې ته د نوبل د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم ورغلې ده. ملاله یوسفزۍ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تک د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. تېره ورځ د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دې غونډې ته د دوی د چارواکو د نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره روزا اوتنبای و به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د تم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار خ طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرونجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتلا زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمه دي. څومره چې د دینی عالمانو خبرې او نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبو منبرونو کې د خويندو په اړه د غوډو د حقونو په اړه څومره مهمه دي په خلکو ریس کولای شو، باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
کچېرې دغه زموږ دینی علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ارتباط دوه ورځنۍ غونډه کې د 23 اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. دا غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستې.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو آی سی لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه او پیغام دا ده چې طالبانو ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړي دغه د دې نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو دروازې تړل. دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکړي او دنیا ته نړیوال ته ووایي چې اسلام دتنه بلې یو ذمه ده. یعنی دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا ده چې دا د طالبانو د یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ دا فشار مزید زیاتوي طالبانو باندې، او نړیواله ته فشار ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې پزغرده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسې دا هیواد دا وطن په کې روان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبانو باندې فشار راولي. که چېرته ورته وګورو، په تېرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې که دا نتیجه ورکړي، خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړي دي، علما د مسلمان علما غوښتنې دي، افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د په لاس کې دي، هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک هغوی ته لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي. د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي حکم اجرایي او کوم تنفیزي اجرایي اګزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم دا پیغام ده چې ګوري چې طالبانو دغه کار چې د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتون نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چېرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی و؟
اول خو طالبان کابل کې ته اجازه نه ورکوي، د هغوی خلکو ته عادي خلکو ته دیو درې څلور مظاهرو ته اجازه ورکوي. دیو پنځوسو کسانو چېرته ټول شي او د مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښ یا د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی دقتا دا اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته. ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي ورسره خبرې کړي په دې مسله کې، وایسته دا څومره دغه دا پاتې شوي په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کړي. یعنې دا غونډې اسلام آباد کښې هم تیارېدل دا یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې که تاسې کابل کښې اجازه نه ورکوئ دغه د اسلام آباد ستاسې ګاونډ کښې مونږ هغه کوو او هغه ګاونډ چې هغه متهم په دی چې طالبانو سره مرسته کوي طالبانو حمایت کوي نو هغه هم دا برات اعلانوي د طالبانو دغه عمل نه او هغه هم وایي چې زه په دې کښې طالبانو سره نه یم او دا د طالبان خپل کار ده او زه دغه د غونډې مېلمه یم دلته کوربه یم بخښنه غواړم زه غونډې کوربه یم په پلازمېنه کښې په کابل اسلام آباد کښې چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې خپل نظر یې د اسلام آباد د دوه ورځنۍ غونډې په اړه راسره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان 2025 میلادي کال کې به د 50 کلونو کم عمره خوار ځواکو ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. WFP په خپل تازه راپور کې دغه راز د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خوار ځواکو میندو په شمیر کې هم په روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په حادي خوار ځواک کې اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان حادي خوار ځواک سره مخ شي چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2025 کال کې به د خوار ځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوار ځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغیو لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمېر خوار ځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خوار ځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سمو خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله آزادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ، ویل یې چې خوار ځواکی دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. مونږ د اطراف بې وزله خلک یو، سم خواړه له کومه کړو؟
یوې امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلی سی ماشوم مې سی په نسته هم ډېر کمزوری ده او له خطر سره مواجهده، باید ځان تقویه کړم، ښه خواړه وخورم، ډېره کمزوري یم، تر دې عاده سي بېخي سم ګرځېدی نسم، حال مې ډېر خراب ده. دا ټول د تدي وضعې پورې مربوطېږي، ښه خواړه سړی وخوري دا خو داسې حال مندې نه کېږي سړی.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو له مخې خوار ځواکۍ 2 ډولونه لري چې یوه یې حاده او بله یې مزمنه خوار ځواکۍ ده. په هرې خوار ځواکۍ کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خوار ځواکۍ بیا د ماشوم پر قد اغېز کوي. یو له دوی څخه محمود ضیا رحیمزي وویل چې خوار ځواکۍ ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
میندې باید خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد 6 میاشتنۍ نه. تنوع د غذایي باید میندې په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویټامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په داسې حال کې په 2025 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادي خوار ځواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوار ځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغېز کوي او ان د دوی د مړینې لامل کېدی شي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د قطر منځګړي وایي د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند پر مذاکرو معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په غزه کې پر یو اوربند موافقه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړې وي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزې د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی له ویټکاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکې دو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړه سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 20 د دو تور لوړې مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو دا سړي رډو ته د سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو او وړاندې په خبرونه کې اسادي رډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه هم خبرو. خصوص کندهار ته مخه کو. په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي او ګټې پرې کوي. تفصیل د صادق رښتینی پور راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولېدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او وچیږي او وروسته پاکستان ته صادرېږي. د یادی کارخونه مسول علي احمد وایي له تیرو دې شکلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هر میاشت شاوخوا سل زره د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمی راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل دی یوازې د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات یې اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي. په دوم بخش کې موږ چې دي ځای نه لرو په پاکستان کې کې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اره کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې هم سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه تلل اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب دي دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه ځینې وړي یا بل ځینې وړي که چیرې دلې په دا خپل ملک کې دا کار سره رسم سي دغسې هم به دا خلک پر کار سي دلې هم به دا کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کوم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک به دلې پر کار وي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وایي د سویلي زون له بیلابیلو ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت هم خپل دلې ټوله وو د غویو دا د پسو دا د وزو دا دلې بیا موږ دلې صفاکو مالګه ورکوو بیا یې اسو کوټته نو د هلمند سم راځي د هرات سم راوړي نو د کلات سم راځي دغه ولایتو سره راځي نیمروز دا هم راځي نو موږ خپل اخته په دغه بوخت یو د کندهار ولایت هغه ټوله وو دلې صفاکو مالګه ورکوو بیا کوټته اسو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه وروسته له پروسس د بایکونو بوټانو خلویو او نورو توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوې برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان په دې باور دي که وړې وړې ستونزې حل شي او نړیوالو بازارونو ته صادرات پیل شي په زرګونو کسانو ته به په کندهار کې د همدې پوستکو په برخه کې د کار زمینه برابره شي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا له ایران ستانه شوي دي دوی همدا خبره کړې ده چې په افغانستان کې باید کاري زمینه ورته برابره شي. تازه د ستنو شویو کډوالو په برخه کې دا خبر لرو چې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 1 او د هرات اسلام کلا له لارې 20 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که د کوربه هیوادونو لخوا په زور افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو له لړۍ روانه ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډول کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي عملت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته چې ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی وي چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راغله هغه هم داغسې چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مش خواته ډیر یخ ته مر سر د کمپل عمرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مر ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوې کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونیک شي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیرې خلک ونیک شي او نه روزي دا معنا ده چې یشې نه دي ځکه چې دا ونیک شي او په لنډ وخت کې بیرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.